د مازیګر 15 بجې شوریدون کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو د دې اخیرنې خبري غړای قرب موزه هارون دا چایم سلامونه درته وایم. په بوري چې د افغانستان په خوست کې د امنیتي ځواکونو وسلوال مخالفانو ترمنځ شوی بیگانه نه خطه کې یو شمېر وسلوال وجل شوی او ټپي شوی. د ولسمشر براک اوباما لخوا په دویم ځل د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې کولو په اړه رپورټ درته لرو. او له قبایلي سیمو څخه د خیبر پختونخوا بیلابیلو کیمپونو ته د کډه شو خلکو له احتجاجونو مخبرو چې وایي په دې یخ یخنۍ کې ورته خواړه کم ورکول کیږي. د خبرونې پیل کې خبرونه اورو چې بشیر ګواخې وړاندې کوي.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي بیګه د امنیتي سرتیرو سره نښته کې شپاړس وسوال وجه شوي او شپږیش زخمیان دي. د افغانستان نورستان ولایت چارواکي بیا وایي پرون ډرون جازونو دغلته بریدونه کړي او خوشو دیرش وسلوال یې وژلي دي. او د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې امنیتي ادارې دې د هغه کسانو په اړه وضاحت وکړي چې په وینا یې دوی سره بغیر له کوم ثبوتونو بندیان دي. بیګا د افغانستان د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپاړس وسلوال وژل شوي او شپږویشت زخمیان دي. د خوست امنی قومندان عبدالقیوم باقزوی نن سهار مشال رډیو ته وویل وسلوالو یادې ولسوالۍ د بلوڅو کلي د نیولو لپاره برید کړی و چې افغان ځواکونو یې مقابله وکړه.
یو برید په دستهجمي شکل باندې دوی د بلوڅو په کریچاتو کې سرحد ته نږدې سیمه پرته ده پر دې سیمه یې سره کوي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکو ته هیڅ نوه تلفات نه دي رسېدلي. په اړه چې سطح د دوی نور په کریچاتو کې د بلوڅو په کلو کې پاته شوي دي او په ودرته شپږویشت نفرو کې د دوی زخمیان دي.
خو وسلوال طالبان وایي په دې جګړه کې د دوی یوازې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې امنیتي ادارې د دغه کسانو په اړه وضاحت وکړي چې په وینا یې دوی سره بغیر له کوم ثبوتونو بندیان دي. په دې اړه یوه مقدمه کې مخې ته راغلي چې د دې هیواد جاسوسي ادارې ISI و داسې کسان په جیلونو کې ساتلي چې په خلاف یې کوم ثبوتونه نشته. د دې کسانو د مقدمې په مهال د پاکستان په سپریم کورټ کې د ISI وکیل راجا ارشاد پرون ویل دا کسان ځکه په جیلونو کې ساتل شوي چې چارواکي پوره یقین لري چې دوی په ترهګرۍ کې ککړ دي. په 2008 کال کې ISI پر خپلو کارکونکو د ځانمرګي حمله په تور کې دا یولس کسان نیولي وو چې له دوی څخه څلور په مرموزه توګه وژل شوي. په 2010 کال کې یو عدالت د دې کسانو د خوشي کولو حکم وکړ خو دوی لا هم په جیلونو کې دي. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي پرون امریکایي ډرون جازونو دغلته په کامدیش ولسوالۍ کې د بریدونو په ترڅ کې خواوشا دیرش وسلوال وژلي او زخمي کړي دي. د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی نن مشال رډیو ته وویل چې بریدونه د پاکستان د چترال سره نږدې په بازګل دره کې شوي. دغه په وینا په وژل شو کې افغان طالبان او بهرني وسلوال شامل دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د پاکستان پوځ افغانستان کې میشته سولو ساتو ځواکونو ISAF او د افغان پوځ ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د چاودیدونکو موادو د لیږ د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د درې واړو خواوو مشرانو پر دې زور راوړ چې د چاودیدونکو موادو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره باید شریک کار وشي. له دې وړاندې هم امریکایي چارواکو له پاکستان څخه افغانستان ته د وړل کېدونکو کیمیاوي سرو په اړه چې د دوی په وینا د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره کاریږي اندېښنې ښودلې وې. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د ملګرو ملتونو او افغان چارواکو جوړ دا پلاوی لاغ وروسته ټاکل کیږي چې ملګرو ملتونو د اتوار پر ورځ پر کړی رپورټ کې ویل دوی سره په خبرو کې د افغان جیلونو تر نیمه زیاتو قیدیانو د تشدد او شکنجو څخه شکایت کړی. نن د افغان ولسمشر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دا پلاوی باید په دوه اونیو کې په دې اړه ولسمشر ته رپورټ ورکړي. له دې وړاندې افغان چارواکو په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی و. د یو بل خبر تر مخه افغان ولسمشر حامد کرزی پرون کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ډیوډ پیرس سره ملاقات کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې باګرام جیل دی له امریکایانو څخه افغانانو ته وسپارل شي. وزیرستان کې د جګړو لوجې بې کورشوي مسعود قبایلو په ډیر اسماعیل خان او ټانک کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د مرستو کمیدو لوجې له درې ورځو راهیسې احتجاج شروع کړی. احتجاج کوونکو نن مشال رډیو ته وویل چې دوی خپلو غوښتنو ته د پام رړولو لپاره احتجاج په اتڼونو او ډولونو کوي. ورته احتجاج په جلوزو کیمپ کې هم کیږي. د خړو نړیوال پروګرام یو چارواکی نن مشال رډیو ته ویل چې په دې اړه به د مسعود قبایلو مشرانو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په ټاکل کېدو د عامو خلکو په مخ کې سوګند پورته کړ. دا د سوره د هغې یوه ورځ وروسته وشوه چې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د آئین سره سم رسمي سوګند په سپینه ماڼۍ کې په یو ځانګړې غونډه کې کړی و. ولسمشر باراک اوباما د ګل په ورځ د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پیل په وینا کې په امریکایانو غږ وکړ چې د یو قام په حیث د چیلنجونو مقابله وکړي. نوموړي همداراز وویل چې امریکا به په نړۍ کې د جمهوریت ملاتړ کوي. د الجزائر وزیر اعظم وای په سهارا دخته کې تیر هفته د برمتکونکو وسلوالو سره د دوی د مقابلې په دوران کې د اتو ملکونو ودرش برمت شوي بهرنیان وژل شوي دي. د الجزائر وزیر اعظم عبدالملک سلال پرون خبرلانو ته وویل چې د وسلوالو لخوا د ګیس رویستلو په یو مرکز کې برمتکونکي دوه دیرش وسلوال له ګاونډي هیواد مالی څخه ورغلي وو. د نوموړو په وینا په دوی کې نهه ش وژل شوي او درې نیول شوي دي. دغه په وینا و برمته شوي بهرنیان لا هم لا درک دي او د مرګ یا ژوند په اړه معلومات نشته. او د عراق سر ښار بغداد او خوشو سیمو کې نن په څو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 500 ډیر نور ژوبل دي. د دې بریدونو په لاله تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تیر هفته هم په عراق کې یو شمېر بمي چاودنو کې خوشو اته اتیا کسان وژل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. بیګا د افغانستان د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپاړس وسلوال وژل شوي او شپږویشت نور ژوبل شوي دي.
مر امنیتی ځواکونه هیڅ نو تلفات نه رسیدلی. د دې یو 82 ملي متر توپ راوګرځوي. شپاړس ساعته د دې نور د بلوڅ په کولو کې پاتې شوی دی.
د پاکستان په قومي سملای کې د قبایلی سیمو استادو په باړه کې د ولسی وګړو د وژنې په وروستۍ پیښه احتجاج کړی او ویلي دي چې نور نو د سیمې خلک زغم کولو ته جوړ نه دي.
مونگ پکے تقریر اکڑو اور دے ملک دا نور قوتونا مونگ دے خبر تا ور خبر کرائی چی کم حالات تا کی جوڑی گی قبائل نور سب بے گناہ مڑو جنازے اوچھ تاولو باندے سڑی شوال.
او په ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو له دې عمل چې نړیوالې ادارې ورته خواړه کم ورکوي اتنیز احتجاج کړی. ترې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې اولنې رپورت. د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 1500 وسلوالو مخالفانو بیګا د دې ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د بلوڅو په کلی حمله وکړه چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا غوښتل یې دغه خلک د خپل واک لاندې راولي. یاد سیمه له پاکستان سره په لګېدلې پوله پرته ده چې نسبتا آرامه ګڼل کېده. نجیب الله الخیل له خوست څخه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د پیښې په اړه خوست امنیه قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ویل چې دا د شاوخوا 1500 وطن وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید و چې غوښتل یې د بلوڅو کلي تر خپل واک لاندې راولي او وروسته په دې کلیو کې مرکزونه ایجاد کړي.
یو برید یې په دسته جمعي شکل باندې دې ته بلوڅو په کریچاتو کې سرحد ته نږدې سیمه پرته ده. پر دې سیمه څاره کوي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ نو تلفات نه رسېدلی. د دوی یو 82 ملي متر توپ راوګرځوي. شپاړس جسته د دوی نور په کریجاتو کې د بلوڅو په کلو کې پاتې شوي دي.
وسلوالو مخالفینو د یاد نښتې په اړه تر دې مهاله رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې ځاځي میدان هغه امن لرونکي سرحدي ولسوالي ده چې د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. خلک یې حکومت پلوي دي او د قومي تړون له مخې د خپلې سیمې په امنیت کې مرسته کوي.
په خوست کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د بیگانه نښتې په اړه مو د نجیب الله خیل رپورت واورېدو. او اوریدونکو بل خوا ته د نورستان امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلټ الوتکې د کامدیش ولسوالۍ د بازګل درې په خوله کې په وسلوالو طالبانو برید کړی چې له دیرشو زیاتو وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان د چارواکو د کړې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ خبریال روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
د نورستان چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې په دوه اوپر لپسې بریدونو کې د کامدیش ولسوالۍ په بازګل دره کې له ډیرشو زیاتو بهرنیو او کورنۍ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. د نورستان امنیت قومندان سمنوال غلام الله نورستاني ویل تیره ورځ مازیګر مهال د نړیوالو قواوو بي پيلوټه تیارې د کامدیش ولسوالۍ د بازګل درې په خوله کې چې کومه د پاکستان د چترال ولسوالۍ د دروش سیمې سره په شریکه پوله پرته ده د وسلوالو طالبانو پر یوې ډلې برید کړی دی.
تقریبا د بهرنۍ او داخلي او پنځه درېشت تنو پورې مرګ ژوبله اوښتې. په دې کې اوس مشخص څومره مړ دی او څومره زخمیان دی دا اوس به معلوم شي چې خو دا کار شوی دی.
هغه وایي په وژل شوو او ټپیانو کې بهرني او کورني وسلوال شامل دي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کوم مهم وسلوال پکې وژل شوی او که نه. له سیمې څخه یو تن قومي مشر عبدالصمد ویل چې هره ورځ په لسګونو وسلوال د پاکستان له چترال څخه د نورستان د بازګل درې له لارې کامدیش او د نورستان نورو برخو ته تګ راتګ کوي او تر اوسه پرې د نړیوالو ځواکونو لخوا داسې هوایي برید نه و شوی. تر دې دم وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د بي پيلوټ الوتکې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي چې له امله یې بي شمېره وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دوی په وینا له کومې ورځې چې په یادو ولایتونو کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان په وزیرستانونو کې دغه ډول حملې کمې شوي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون د دویمې دورې لپاره د دې هیواد د ولسمشر په توګه د یوې عوامي غونډې پر وړاندې سوګند پورته کړ. دا مراسم په واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ مخې ته ترسره شول. په زرګونو کسان د واشنگتن د نېشنل مال نومي سیمه کې د دې مراسمو د لیدو لپاره راټول شوي ول. نور تفصیل د اجمل آند په دې رپورت کې.
ولسمشر باراک اوباما تر دې مخکې د امریکا د اساسي قانون سره سم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه یعنې د یک شنبې په ورځ رسمي لوړه په سپینه ماڼۍ کې په یو ځانګړې او محدوده غونډه کې کړې وه او د دوشنبې د ورځې لوړه په عامه محضر کې وه. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پایل په وینا کې امریکایان یو والی تر وبلل.
We bear witness.
ولسمشر اوباما وایي هر وخت چې موږ د یو ولسمشر د کار د دورې د پیلیدو لپاره راټولېږو، موږ د خپل اساسي قانون د دوامداره پیاوړتیا شاهدان اوسو. موږ د دیموکراسۍ په خپل وعده ټینګار کوو. موږ را یادوو هغه څه چې موږ یو ځای کړی یو. زموږ د پوستکي رنګ، دینی عقاید او یا د نومونو ریښې نه دي، بلکې هغه شیان چې موږ له نورو بیلوي او امریکایي کوي مو دا دي چې موږ هغې یوې مفکورې ته وفادار یو چې دوه پیړۍ د مخه په یوه اعلامیه کې بیان شوې. موږ پر دې څرګند او بدیهي واقعیت باور لرو چې ټول خلک له یو بل سره برابر خلق شوي. ولسمشر باراک اوباما په ټوله نړۍ کې د قوي والي د تازه کونې ژمنه وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د دایمي جګړې پرته د امنیت ټینګولو ته وفادار دي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په نړۍ کې له ولسواکۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغه کسانو په پلوي به ودرېږي چې ازادي
غوښتونکي دي.
ولسمشر اوباما وایي د امریکایانو دا نسل په بحرانونو کې وازمایل شو، داسې بحرانونه چې زموږ عزم او ارادې پیاوړي او پایدارې کړي. د یوې لسیزې جګړه اوس پای ته په رسیدو ده. د اقتصاد بیا په پښو درېدل پیل شوي. امریکا بې حده امکانات لري. موږ ټولې هغه ځانګړتیاوې لرو چې دا بې پولې نړۍ یې غواړي. ځوانان او انګېزه، تنوع او پرانستنه او د خطر منلو یو بې پایه ظرفیت او د نوي کېدلو یوه هدیه. زما امریکایي هیوادوالو، موږ د دې شبې وخت وړتیا او لیاقت لرو
او لدی به ګټ اخلو او ټول سره په ګډه لدی ګټ اخلو.
My fellow Americans, we are made for this moment and we will seize it so long as we seize it together.
د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبه په ورځ د لوړ مراسم د ولسمشر بارک اوباما په وړاندې پرسای کړل. د امریکا پوخانی ولسمشران جیمی کارټر او بیل کلینټن هم د نورو یادو کسانو سره په دې مراسمو کې ګډون درلود. په واشنگتن کې د نېشنل مال په نوم سیمه کې چې د کانګرس ته ودانۍ مخې ته پراته سیمه ده، په سلګونو زره کسان د ولسمشر بارک اوباما د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د پنجاب صوبې په راولپنډی ښار کې د پاکستان، افغانستان او اتحادي ځواکونو د چارواکو د کاري ډلې په غونډه کې پر پاک افغان پوله د بارودي سورنګانو پاکولو په چارو غور وشو. د دې غونډې په اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د پاکستانی پوز له خوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په جی ایچ کیو پینډه کې شوې غونډه کې د پاکستان او افغانستان نمائندگی د پوزی عملیاتو مشرانو یا ڈی جی ایم اوز او د ایساف نمائندگی د هغوی نائب مشر وکړه. غونډه کې په دې خبره غور وشو چې څنګه پاک افغان پوله د بارودی سورنګانو پاک کړی شي چې له وجې عام خلک او امنیتي قواو ته مرګ جوبله وروړي. دې دوران تر اوسه پورې کړی شوي اقداماتو جاج واغستې شو او په دې تسله څرګنده شوه. د درې وڼو ډلو مشرانو دې خبرې سره هم اتفاق کو چې پاک افغان پوله د بارودی سورنګانو نه محفوظه جوړولو د پاره به خپل منځي اعتماد سره نور چټک ګامونه اغستل وی. بارودی سورنګ څه شي وی او دا څنګه کار کوي؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر صاد محمد صداسی وی.
آر ڈی ایکس شو یا ٹی این ٹی شو از نور ایکسپلوزیو چې هغه استعمالي کمرشل موبایل باندې لکه ورنو کې لار مارو سو کې سورنګونو باسي هغه کې دا استعمالي. بل د سره استعمال هم چې کوم کې س امونیم نایټریټ وی په دې هم استعمال ایکسپلوزیو په طریقه باندې کېږي. شي دا 14-2 طریقې دي یو په کې فیوز لگا واغ صاحب پہ چاخ پکے خلا یا پہ چاخ گاڑے تیر کر 14 نو شی بل ریموٹ طریقے سره دے بل ٹائمر ہمو سره کی ریشی چو خاص ٹائم لگا گڑے وسرو لگی بس صرف گڑے لگول دی.
پاکستان افغانستان پولا د بارودی سورنگانو نا پاکولو د پارا د ورکنگ گروپ د کردار او تر دے دما د دوی لخوا پورته کړی شوی اقداماتو په حق لا د یوې پختنې په جواب کې بیا هم بریګیډیر سات زیاته کړه.
ور دو ټای په یو خو چکلا د شوروی خلاف مزاحمت کې نو هغه وخت غیم به ډیر استعمال دی کړی دی. بیا چکلا بیا د شمالي اتحاد او طالبانو جګړه شروع شوه بیا غیخ خپل ماین نو لګول یو بل ته مخامخ نو دا غیر اوس پته نه لګي چې دا سدي سندي څنګه کیږي. ډېر مشکل کار دی د دې صفائی نو د دې نقصانات کمې دي شي خود د دې ختمېدل چې کم دي نو زما په خیال باندې ماته فل حال چې کوم ټکنالوژي دا هغه کې دا ماته ممکن نه ښکاري.
د دې په خبره د ملګری ملتونو په فهرست کې افغانستان په دې حق لا تر ټولو خطرناک هیواد دی او امریکا په کال 2004 کې د ماینونو صفا کولو لپاره یو اداره هم جوړه کړې و خو لا هم افغانستان د بارودی سورنګانو نه د صفا شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د خوراک نړیوالې ادارې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د کډوالو او بیکوره شو خلکو د پاره د غنمو د اوړو بورې وزن د 80 کیلو نه 70 کیلو تر کم کړی دی چې د جلوزو کډوالو کیمپ اوسیدونکي دغه اقدام غندي او پر ضد احتجاج کړی دی. له پیښوره خالد خان پر رپورټ لري.
دا جلوزو کډوالو کیمپ اوسیدونکي او نور کډوال دا خوراک نړیوال ادارې له اړخه د غنمو د اوړو او نور خوراکي توکو کمولو په ضد احتجاج کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې یا خو دې د دوی په سیمو کې فوزي عملیات زر تر زره بند کړي شي چې دوی خپل کورونو ته واپس لاړ شي او یا دې خوراکي توکي او نور امدادي مواد سیوا کړي. د نوخار جلوزو کیمپ کې آباد د خیبر ایجنسی او نور قبایلي سیمو نه راغلي بیکور خلک وایي دا خوراک نړیواله ادارې له اړخه به دوی ته 80 کیلو د اوړو بورې ملاوي دا خو اوس هغه نیم په نیمه کم شوې ده او دغه شان نور خوراکي او غیر خوراکي مواد هم بند کړی شوی دي.
که به افسوس خدای کنه د یو پانو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شو زکات و تادم تا باشه لر تا غلی کیږي ولا څه کیږي اوس به کم شارې پاتې شوی شارې مړ کړو لرګي په بای خلوسه چینی په بای خلو وړې رو کولو هغه مو سره باندې روشنی میں کو داسی لمو غریبانو گزارا پنے کی جی پخ پلا پٹنٹ کے دیار لس کا سایم وہ دا دیار لس تھانا پے دا پنے بس چ گزارا و کمپے توڑے بولے
جو نو خبرات دمو دالو چ پ ملک دے امن رشی دا ظلم دے نور مکی کی دے مسرا جو یم خبرات پ کیم کی چ کو فور دے دال پورا
شروع تلی یو و دے رایو دے حکومت بنو ٹس بنے رو تلی یو اچم تے نہ گوڑو مترخ پلا لوکا سو پاگی
خوبیا پ پاکستان کے دا خوراک نڑی والے ادارے ویان امجد جمال مشال ریڈیو تا اول چیز دوی ادارہ دا غنم اڑو دا کمی سرا مخدا او ډیر زربا دا راشن پورا کړی او کډوالو ته به دا هغوی دا پامل په حساب ورکوي
ایکچوال پوزیشن یہی ہے جی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو اس وقت آئی ڈی پیز کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے اس میں ہم نے جو آٹا ہے کی کوانٹیٹی کو ہم نے آدھا کر دیا
اصل حقیقت دا دے چی ورلڈ فوڈ پروگرام کم امداد ورکوي پاغے کے دا غنمو دا اڑو کمے دے او مونگ دا ہغے مقدار کم کڑے دے مونگ سرا دا خوراک او دا پیسو کمے دے او مونگ نگواڑو چی پا مکمل توگا دا غراشن بند کلو سنگا چی مونگ سرا نور فن او غنم راشی نو دا غا پورا راشن با ورکو
جیسے ہی ہمارے ریسورسز کی صورتحال بہتر ہوتی ہے وہ ہم اس کو دوبارہ جو فل راشن ہے وہ پرووائڈ کریں گے
خوبیا دا صوبائی حکومت دا آفتونو کے دا مرست ادارے پی ڈی میں ویان عدنان خان وائی چی مخ کے ہم دا غشان حالات راغلی او بیا مرکزی حکومت دا خوراک نڑیوال ادارے تا دا غنم اسٹاک ور کڑے او اس ہم دوی وفاقی حکومت تا سفارش کڑے دے چی پدے مت کے دا کڈوالو مرست اکڑی
اس ہم دے وقت کے منگر وفاقی حکومت سر را خبر اوچھا تا گڑے دا او آوی دا خواست کڑے دے دا یو نیم لاکھ ٹن غنم اوچھے تا ورلڈ فوڈ پروگرام تا ور کی او راشن چلے دو دے کم دا وڑو تروڑا با پکے میٹاوے دا اتیا کلو او بس چی کم اشوے دا سلوی اختو کلو تا چاہ گا واپس اتیاو کلو تا ورسی
دا یادونه دا چې د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ کې دا سات د خیبر ایجنسی ممن او باجوړ کبالی ایجنسو بې کوره شوي خلک د کډوالۍ ژوند تیروي چې نن سبا د سخت یخنۍ سره سره د خوراک کمی سره هم مخ دي خالد خان مشال ریډیو پېښور
بلې خواته اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان او ټانک کې میشت مسعود کډوالو هم د خوراک نړیوالې ادارې د دغه اقدام چې دوی ته د ورکول کېدونکو خوړو مقدار یې نیم کړی دی پاڑا پا احتجاج گوتی پوری کری دی لسیمی سے خدم شال ریڈیو خبریال تفصیل رکھوی
دریم رز کیجی چ پڈیر اسماعیل خان ٹانکو پٹ پور سے پزرگونا مسعود کا ڈول پہ احتجاج لا گیا دے خوڑو نڑیوال تنظیم در چروا کیو دے اغے فیصلے پواجا مراور او خپا دی چ دے کومل مخ دویتا ور کون کی خوڑا نیم کڑی شوی دی دے ڈیر اسماعیل خان پر ٹاؤن ہال کے موجود کا بالیون دے ڈول پہ تے پڈانگ دے اتن او صدر او سرا پدا رنگ احتجاج کاوی پدا موکے زنے کا بائلون مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگ دل
ز سامت خان امیجا دے شاور شمن خیلیا میجا دے پوسا چروغلی چالور کلم تقریباً پیرا کیجی او میجا تا دا دے ورلڈ فوڈ بولے اوال چکیم خاروق رو کاولے خوبے دا ویس میاش کیجی چے میشتا یہ آغا ہر شای نم کڑی دی پدا بندی دے میجا کوم نن ٹول ماسید متاثرین احتجاج کڑائی دائی والا رو جمع شوی ہنی ڈولی نمرو وڑی دی او ساخ پہ مراور ہنی پہ
ز ملک عبد الخالق د تحصیل تیارز سره تعلق لار مژ متاثر شوی د مژ کورینا مولینا هر شی تبا شوی دی بیا د اقوام متحده چې کیم امداد مژ تا څا لښ سره کو اول مژ تا شروع کو ډیر روپ مژ ډیر مجبوری ډیر بدره کای مژ ته ډیر خرچې دی بالکل بے روزګارای هیڅ روزګارو منشتا کریین نشي برداشت کولای دی بجلی بیل نه نشي برداشت کولای مژ پر زور مطالبه کوي چې مژ تا خپل خوړر پیرا کو سی بیا نشي مژ تا پیرا کولای به د مژ خپل وطن
صدر مکرب خان خبر کا وہ پدگ مند نہ بوندے چتوینے پذرینا خلق موجود ہے اتانی نہ چاوی ڈالی نہ غربی جی اتان رون دا سندر ویلی شی دے دغه خبر احتجاج دای دغه چې میشتا دے ول فوډ تر پاکستان و شولا چې راشن نی می چې تر څو پورا میشتا د لکا چرنګ دے ول فوډ نا اوالی منځری راونه و دے راشن په بارے شی 16 اټمی نه روکړه دل چې 8 مینا پیرا نه وی یغه پرو دغه احتجاج جاری کده خبران نشی و منلا که داشی چه میرا بکار تالا کیم بھاولا گاوی چه دا خبرا چپرا حال نوی میردان پیش دی
د کابلیانو دا خپګان مې چې په ډېر اسماعیل خان کښې د خوړو نړیوال تنظیم مشر رحمت ولی ته وړاندې کړه. هغوی وزر پیش کړ چې ما ته دا اجازت نشته چې د میډیا سره خبرې وکړم. البته په دغه بری کښې میږ په احتجاج لګیا کابلیانو د مشرانو سره. نن جرګه یشې ده، هلته به خبرې کېږي. زه نور څه نشه ویلای. په بل پلو کابلیانو غوره وکړه چې که د دوی غوښتنه ونه منله شوه، دوی به بیا په اسلام آباد کښې د وزیر اعظم او د صدر د کورونو په مخامخ د پلاتۍ والل نه سر ونه غړوي.
اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړو تېره ورځ د خیبر جنسی په باړه کې د پاکستاني امنیتي سرتېرو لخوا د 13 ولسي وګړو په وجنه د قومي اسمبلی د غونډې نه احتجاجي واک اوټ وکړ. زموږ همکار مجید بابر د خیبر قبایلي سیمې نه د پارلمان غړي حمیدالله جان افریدي سره یو مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې دوی ولې دغه احتجاج کولو ته اړ شول.
په قبایلي سیمه باندې چې کم حالات دي دا د چا نه پټ نه دي. هغه ورځ په خیبر ایجنسیا کې په باړې کې 18 کسان وژل شوي دي. په رڼا ورځ 12 بجې په کورونو کې ویستل شوي دي. اوس تقریبا دې هلته دا قبایل را ورسېدل. موږ چې حالات وکتل چې د دې نه د ملک حالات نور خرابېږي. په دې وخت باندې موږ قبایلي چې کم چارواکي وو هغوی په اسمبلیا کې دوای د مفرد د قبایلو داغه بے گناہ د پرګونو د پارا داغه نه پس مونږ پکې تقریر وکړو او په تسلی سره د دې ملک د نور قوتونه مونږ دې خبرې ته ور خبر کړل چې کم حالات ته کی جوړیږي. قبایل نور د بے گناہ مړو جنازې اوچتولو باندې ستړي شول. باندې مونږ احتجاجن د اسمبلی دا بایکاټ کړی وو او داغه په جواب کې بیا داغه وزیر قانون چې کم دی هغه ادرے دو په فلور باندې تسلی وکړه او هغه وی چې قبایل بالکل د بے گناہ مرګونو ته پوسونه بم کیږي او هر قسمه ممکنه د دې مدد به کیدی شي چې دا مسلې نورې د دې په دې طریقه نه روانه.
یو دا خبره چې د باړې کم خلکو او احتجاج کولو هغوی دغه تور د پاکستان په امنیتي سرتیرو یا په پوز لګولې وو، نو تاسو په اسمبلی کې د پارلمان غړو د پوز حوالے سره څه خبره وکړه؟
موږ بالکل ډیرو په صفا الفاظو کې د فوج خبره کړې ده او د انفورسمنت ایجنسو هم خبره کړې ده او واضح کړې داسې دا چې کم د ملک محافظ دی اغری نه داسې کار شوی دی. نو لہذا د دې افسوس او تکلیف او دکھ خو د دې خبرې دی. نو دا مونږ بالکل واضح کړی دا په شف شف باندې کار نه کیږي. وخت راغلی دی چې صفا او کلیئر خبره به کول غواړي. نو لہذا په دې کې څه د شک خبره نه ده چې مونږ واضح کړی دا خبره.
د باړې دغه خلک چې کله هغوی احتجاج کولو نو هغوی یوه دا مطالبه هم کړې وه چې په باړه کې د کرفیو ختمه کړي شي او د فوج دغه اپریشن یې دې ودرولې شي په قبایلي سیمو کې. نو په اسمبلی په فلور تاسو په دې اړه څه خبره وکړه؟
مونږ ټولې خبرې چې کوم ډیمانډ وو د باړې د خلکو هغه ملته واضح کړل. داغې نه علاوه زموږ تسلسل د گورنر سره په دې خبرو هم شروع دی. نن مونږ د گورنر سره تفصیلي ملاقات وشو. معاوضه چې کوم هغه ویلې وه هغه هغه ریلیز کړه. هغه د مړو دپاره بې ګنا چې کوم دي د زیارت په ورځ ورسره جرګه ده په هغې کې به لیستونه ورکولې کېږي. هغه هغه مونږ ته تسلي راکړه چې دا به هم خلاص شي. د باړې بازار دپاره د زیارت په ورځ به یو کمیټي ورکولې کېږي او د بندش د باټر ګولو بندش او د فوجي اپریشن د پارا اپیکس کمیټه دا گورنر وی چې په های لیول د فوج سره به زه دا خبره کوم. ورسره ورسره مونږ مجید خان د قبایلو یو غونډه هم شروع کړه. نن هم د هغې نشستې چې په هغې کې د تمامو ایجنسو مش او هغې را بیدار کوو هغې را پاسو ځکه چې یوازې منتخب غړي تر هغې پورې هیڅ نشي کولی چې د هغه سره عوامي قوت نه وي د علاقې خلک نه وي.
حمیدالله صاحب، خیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې کله د باړې خلک راغ او گورنر هاوس مخې ته کېناسته په هغوی باندې یو ناتار اپریشن وشو، د دې پوښتنه مو که چې د دغه اپریشن په دوی باندې چا حکم ورکړی؟
دې خبره په اسمبلی کې پرون وشوه او باقاعده شیم شیم نارې وویلې شوې چې کله دا ذکر ما هلته کې وکړو چې مونږ صرف یو غوښتې ته راجمع شوي وو و هغه د انصاف غوښته وه چې آخر دا مونږ سره ولې داسې وشول. د هغې باوجود یو صوبایي حکومت چې ځان ته د پښتنو همدرد او خیرخوا وایي د هغې د لاسه داسې کار زموږ د مړو بې حرمتي وشوه. دا ولې داسې وشول؟ نو په اسمبلی کې باقاعده شیم شیم نارې په پورې ووهلې شوې.
مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 اتیا او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له بشیر ګواخ په د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي بېګا د امنیتي ځواکونو سره نښته کې 14 وسلوال وژل شوي او 6 زخمیان دي. د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې امنیتي ادارې د دغه کسانو په اړه وضاحت وکړي چې په وینا یې دوی سره بغیر له کومو ثبوتونو بندیان دي. نن هم په ډېره اسماعیل خان ټانک او جلوزو کې د جګړو له وجې بې کوره شوو کسانو د خوړو نړیوالې ادارې لخوا د مرستو د نیمایي کولو له وجې احتجاج کړی. د افغانستان نورستان ولایت چارواکي وایي پرون دغلته ډرون بریدونو کې خوشا 10 وسلوال وژل شوي او زخمیان دي. افغان ولسمشر د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد د تورونو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلې. عراق کې نن په 2 موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او بارک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ د دوهمې دورې شروع کولو لپاره پرون سوګند پورته کړ.
بشیر گواخ اوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ بل همکار سراج زهیر رالیګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
نن آج او ایکسپریس ورځپاڼو خپلې ادارې د هندوستان وزیر داخله په بیان لیکلي چې وایي هندوستان کې بی جے پی او آر ایس ایس ډلې د ترهګرو کیمپونه لري او دوی کم شمېر ته په نښه کوي چې ورسره مذهبي او نسلي انتشار پیدا کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې د هندي وزیر داخله سوشیل کمار دا ګام د ستاینې وړ دی چې په اول ځل یې دا اعتراف وکړو چې په هندوستان دننه هم د ترهګرۍ کیمپونه دي، او بیا دا خبره چې د دې ثبوتونه به هم مخې ته راوړی شي لا نوره خبره ده. اداری وایي چې د دین وړاندې به څه کار وشو نو هندوستان به د هغې تور په پاکستان لګولو. خو د هندي وزیر وینا ده چې ذکر شوې دوه ډلې په سمجوته ایکسپریس مکه جماعت او دغه نورو د ترهګرۍ پیښو کې ککړ دي. د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د تیرو دورونو د حکومتونو د بېغورۍ او مختلفو بحرانونو په نتیجه کې د ملک دننه بېروزګاري او داسې حد ته رسېدلې ده چې که موجوده حکومت دې لړکي اوس هر څومره ګړندي ګامونه پورته کړي خو ټول ناکافی ګڼلې شي. اداري وایي چې د نړۍ ټول پوهان په دې خبره متفق دي چې د تعلیم ستونزو او مسلو د حل غوره لار تعلیم ده، ځکه نو پاکستان کې هم د حکومت لخوا تیر کال 2011 کال د لوست کال وګرځولې شو چې یو غوره ګام دی. اداري وړاندې لیکي چې زده کړې د عسکریت خوښۍ او شرخوخو قواو په ضد یو بند او د سماجي او بشري پرمختګ مهمه لار ده. اداري زیاتوي که غور وکړې شي نو د هیواد دننه زیاته بیروزګاری یو خو د حکومت لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی دی او بل خو د ولس اکثریت سخت تنگ راغلی دی. صوبایي حکومت چې 13 کالو کې د خیبر پختونخوا دننه څومره یونیورسيټیانې او سکولونه جوړ کړل دومره د پاکستان په ټولو 13 دورونو کې نه دي جوړ کړی شوی. اداري وایي ولې دا حقیقت هم هر چاته معلوم دی چې تر اوسه هر کال د تعلیم څخه کوم زلمی فارغیږي، د هغوی په وجه یقینا چې د بیروزګاری پوست کې اضافه هم کیږي او دا مسله سنگینه مسله ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نگران حکومت جوړولو لپاره د مخالف ډلې او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطې ډېر ښه ګام دی. اداري وړاندې لیکي چې ځینې خلک وایي چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزي په نوم باندې اتفاق شوی دی. اداري زیاتوي چې مونږ ګڼو چې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د نامتو سیاستدان په نوم چې کوم اتفاق شوی دی دا یو ډېر لوی کار دی، او په دې وجه هم د ده د نوم په اهمیت کې زیاتوالی کیږي چې بلوچستان کی صورتحال ډیر خراب دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سیړنیزا ادارا پروجیکټ سینډیکیټ په یو مقاله کې لیکي د تیر کال د دسمبر راهیسې پاکستان د مختلفو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. دا پاکستان سیاسی ڈانچا چې درا پریوتو په حال کې دا او په موجوده وخت کې د پاکستان سیاسی حکومت لړزی دلې دی. مقاله لیکي په پاکستان کې د دې خرابو حالاتو زموار کینیډا میشتا دینی عالم طاهر القادری دی چې د تیر کال په دسمبر کې د کینیډا نه لاهور ته تللی دی. لاهور ته د تلو لس ورځې وروسته طاهر القادری د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې یو کال وړاندې پکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ورته جلسه کړې وه.
مقاله لیکي کسه هم په لسمه جنوري چې طاهر القادری د لانګ مارچ تیاری کوله نو لشکري جنگوي ډلې دوه ځانمرګي برید کوونکي په کوټه کې د هزارګانو په نخ کولو لپاره ولیکل چې په نتیجه کې یې تر سلو پورې کسان وژل شو. مقاله لیکي د کوټې د پیښې پنځه ورځې وروسته د پاکستان سپریم کورټ په رینټل پاور کیس کې د تورونو له وجې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د نورو شپاړسو حکومتي چارواکو د نیولو حکم ورکړو. مقاله لیکي په موجوده حالاتو کې وړوکی سیاسي بحران هم کولی شي چې پوسته د سیاسي حکومت پر ضد د کاروایۍ موقعه برابره کړي، لکه څنګه چې په 1958، 1959 او یا 1900 او یا 1999 کال کې شوې دي او پوسته د پاکستان د ازادۍ نه وروسته درې دېرش کاله په دغه ملک کې حکمراني کړې ده. مقاله لیکي خو په موجوده وخت کې پوست په خپل بیرکونو کې پاتې شوی دی چې وجه یې بیداره اولس، فعاله مدني ټولنې او آزادې رسنۍ دي چې چرته به هم داونه غواړي چې پوستا واک ترلاسه شي. مقاله لیکي په پاکستان کې پنځه کلونو د جمهوري حکومت وروسته د هېواد د سیاسي ادارو جوړولو اړخته روان دی. که څه هم پاکستان یو صفا او د کار وړ حکومت نه دی جوړ کړی، خو که د پاکستان اولس په ګډه کار وکړي نو پاکستان به د دې بحرانونو نه راووسي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د القاعده د دوباره راپورته کېدو نه منع کولو لپاره دا پکار ده چې افغانستان یو مستحکمه او د خپل خاورې د بچ کولو جوګه هېواد وي، څنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې ویلي وو. رسپانه لیکي القاعده دا وخت په زیات شمېره کې موجوده نه ده او ویلي کېږي چې د دوی یو زرو نه کم کسان دا وخت په افغانستان کې موجود دي. خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تیر کال په نومبر کې دا بیان ورکړی وو چې استخبارات په مسلسله توګه داسې اشاره ورکوي چې القاعده داسې لارې چارې ګوري چې دوی بیا افغانستان ته د تلو لپاره جوګه شي. رسپانه لیکي نو څنګه به په دې حالاتو کې امریکا او ناټو د افغان ملي پوست د امنیت چارې په غستو کې مرستې وکړي؟ دوی له لومړی کار دا پکار دی چې تر 2014 کال پورې د افغانستان په ختیځ کې د افغان ملي ځواکونو سره د مرستو لپاره خپل پوځیان وساتي. د افغانستان ختیځه په ستراتیژیکي توګه ډېر اهمیت لري چې دا وخت پکې د حقانی ډلې پر ضد عملیات روان دي. دویم په جنوب او جنوب مغرب کې د افغان ملي اردو هر یو بټالین سره مرسته کوونکي ټیمونه لګول پکار دي چې دغه شان کومې لاسته راوړنې شوي د هغې دفاع وکړل شي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول شي. رسپانه لیکي د اسامه بن لادن وجنه یوه مهمه کامیابي وه، خو دا صرف د دغه ډلې د منتشر کولو لپاره یو عمل و. القاعده ته په مکمله توګه ماتې نه ده ورکړل شوې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم 2 بجو،
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 15 بجو.
اوریدونکو، ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان حکومت وروسته له هغه د هیواد له هوایی میدانونو څخه بهرنیو هیوادونو ته تلونکو د 15 کالو نه کم عمر پاکستاني ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو پریکړه کړې چې په مصر کې دغه ناروغي یو وایرس موندل شوی دی. ویل شوی چې دغه وایرس د پاکستان په سکر خار کې موندل شوی د یاد ناروغي د وایرس په شان دی. د دغه مقالې مهم ټکی له ملیحا امیرزاده نورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی په پاکستان کې د صحت متعلقه چارواکو د ګل پاور رزغ کړي چې له هواده د تللو نه مخکې په هوایی میدان کې د ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړل شي. دا امر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په مصر کې د وایرس داسې نمونې موندل شوي چې د پاکستان د یو جنوبي ښار سره اړه لري. ایجنس د صحت نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف تخلي زیاتوي د قاهره نه د دوو نمونو جاج اخیستل شوی چې په سکر کې د یادې ناروغي د وایرس په شان دي. د ادارو لخوا ویل شوي د پاکستان د سرحد نه د پولیو وایرس خورېدلو امکان کمولو په مقصد د حکومت د څارنې او نظم اداره دا مشوره ورکوي چې په هوایی میدان کې د پروازونو د تګ په مخصوصو ځایونو کې د ناروغي ضد ویکسین لپاره مستقل کاونټرې جوړې شي. په بیان کې ویل شوی د 500 کالو نه کم عمره ماشومان چې د هیواد نه بهر سفر کوي باید د پولیو ضد ویکسین ورته ورکړي شي. اے ایف پی لیکي که څه هم د 2004 راهیسې مصر د پولیو د ناروغي نه پاک دی، خو انتظامیه په فوري توګه د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته په هغه ځایونو کې د ویکسین ورکولو حکم ورکړي شرطه چې دغه وایرس موندل شوی. په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی چې په 2011 کې 198 کیسونه مخې ته راغلل. د WHO په خبره دا د یو هیواد لپاره د پولیو د ناروغانو تر ټولو زیات شمېر دی. په یونیسف کې د پولیو د یونټ مشر مایکل کولمن په خبره دا په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسین اهمیت ښکاره کوي. پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو د ناروغي ستونزه موجوده ده. نور دوه هیوادونه نایجیریا او افغانستان دي. په داروسیو کې په پاکستان کې په پولیو پر ضد کارکوونکو ټیمونو د بریدونو وروسته د پاکستان پولیس او پوځ د غډلو حفاظتي انتظامات برابروي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین په اړه د ګنګوسو له امله د ناروغي په مخنیوي کې ستونزې موجودې دي چې ځینې ډلې دا د غرب لخوا د مسلمانانو خلاف یو کمپین بولي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویشت منټه کم دوو بجو،
ستونزې او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم څلورو بجو،
د کرښې په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو، په پاکستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکې ګرانۍ کې یوې خواته د ژوند ډېرې برخې اغېزمنې کړي، نو بلې خواته د کراچۍ پښتانه وایي د تیلو او نورو شیانو ګرانۍ او د کرایانو د زیاتېدو له کبله د دوی لپاره د مړي د تدفین مصارف هم د پخوا په پرتله درې برابره زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ د شور ماشور څخه ډک د جکسن بازار د یو دکان مالک شپږ شپېته کلن سپینګیری میاجان وایي د تیرو دوه دېرشتو کلونو راهسې کراچۍ کې میشت دی. میاجان وایي چې په کوم وخت کې کراچۍ ته راغلی و نزواني یې وه. هغه زیاتوي د ژوند په دې وروستۍ برخه کې یې یو لوی ارمان دا دی چې د هغه مړی د هغه په پلرني ټاټوبي مومندو ایجنسۍ کې خاورو ته وسپارل شي. په کراچۍ کې میش د میاجان په سیر ګڼ شمېر نور خلک هم دا ارمان لري چې لږ تر لږه د دوی مړي دي خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. او همدا وجه ده چې د کراچۍ ګڼ شمېر پښتانه که څه هم د خپل ژوند زیاتره برخه په دې ښار کې تېروي، خو مړي بیا خپلو کلو ته وړي. جان خان په کراچۍ کې د مړو د ښخونې د سیمه ییزې کمیټې مشر دی. هغه وایي ځینې خلک په هوایی جهازونو او ځینې نور بیا په بسونو کې مړي خپلو کلو ته وړي چې د شلو زرو نه تر پنځو زرو روپو پورې مصرف پرې راځي. د دې ترڅنګ د کراچۍ زیاتره پښتانه خپل مړي په کراچۍ کې خښوي، خو جان خان وایي په کراچۍ کې د یو مړي خښول اسان دي او نه ارزان. د هغه په خبره یو خو په ښار کې دننه هدیرې ډکې شوې دي، نو ځکه دوی ټول مړي د ښار نه بهر د بلوچستان صوبې د هب چوکۍ سره نږدې د کراچۍ ماچ ګوټ هدیرو ته وړي او هلته د قبر لپاره ځای اخیستل، تر هدیرې د بسونو کرایه کول، د شناختو اخیستل، د مړي لمبول او د قبر جوړول، دا ټول کارونه په بیه کیږي.
ته زره د بسونو لګو دغه 1200 روپۍ دغه کا کفن کا دغه شان باغ باندې 1500 روپۍ سلیپونه لازم 5000 روپۍ دغه د قبر ځای.
په کراچۍ کې د ژغورنې اداره ایدی بی له پیسو مړي خاورو ته سپاري، خو دې ادارې ته زیاتره لاوارث مړي ورکول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي په دې وروستیو کې دوی ته یو شمېر هغه خلک هم د تدفین لپاره خپل مړي سپاري څوک چې د دې د ښخولو وس نه لري. په پاکستان کې کایوی خواته بیروزګاری او ورځ ورځ لوړیدونکو نرخونو د ژوندو خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. نه بلې خواته یې د مړو آخري مراسم هم تر پخوا ډېر ګران او قیمته کړي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان په غزنی کې د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې پاسون کړی او تر اوسه یې لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دي. دولتي چارواکي وایي له دوی سره سیمه ییز پولیس هم ملګری دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې له تیرې څه مودې راهیسې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی، خو په نږدې ورځو کې د خپلې ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. ویل کېږي چې د سیمې له خلکو سره سیمه ییز پولیس هم ملګری دي. د حاجي محمد اکبر په نامه د دغې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
ولسوالۍ درې منطقې دي، منجرخیل، خودزهی
او بالاخر ویل کیږي چې شمول دي کوبن په دې ټولو منطقو کې اوس موفق او کامیاب دی او ټول یې نه اشغال کړي.
د غزنی د والي ویاند نبی جان هم مني چې په مخور ولسوالۍ کې له څه مودې راهیسې د سیمې خلکو د خپلو کورونو د ساتلو په موخه وسلې اخیستې.
پاسم خو شروع شوی، مخکې شروع شوی ده، محلي پولیس هم کار شروع کړی و، پرمختګ یې بېخي زیات کړی ده، لکه ډېر لاسته راوړنې لري. خو محلي پولیس ډېر کار محلي پولیسو وکړ، کومک کوي دواړه یو بل سره.
د روان لمریز کال په پیل کې د غزنی په شلګر کې هم د سیمې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې وروسته یې له وسلوالو طالبانو سره په پرله پسې توګه درنې جګړې وکړې. د شلګر اوسېدونکي وایي که دولت لاس راکړی وای اوس به مو ټوله ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړې وای او وسلې به مو هم بیرته ایښي وای، خو داسې ونه شول.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅون په اړه مو د سید شاه سکیم رپورټ اورېدو. او د خوست ولایت یو شمېر د چارو کتونکي او سیاستوال اندېښنه لري کچري د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت، پاکستان او یا نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه خوشي کېدونکو طالب بندیانو سره له مخکې موافقه او جوړجاړی ونشي، نو ممکن دوی یو ځل بیا په وسلوال مخالفت لاس پورې کړي. پاره نجیب الله لوخیل دا رپورٹ لري.
په دې ورستیو کې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې بهیر پلی کړي او د سیمې هیوادونو او وسلوال مخالفین دې ته وهڅوي چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. د همدې موخې لپاره افغان حکومت په سلګونو بندیان له زندانونو خوشي کړي او دا بهیر روان دی. بل لوري ته د پاکستان حکومت هم د افغان حکومت په ټینګار غوښتنه یو شمېر طالب چارواکي چې له دوی سره بندیان دي خوشي کړي او تمه کېږي چې په نږدې وختونو کې به یو شمېر نور طالب مشران هم له بنده آزاد کړي. لیکوال د نظر خوان عزیز الازلان د بندیانو له خوشی کېدو مخکې د دا ډول توافق او تفاهم پر رامنځته کېدو ټینګار کوي.
مت حق په جانب د هغه طالبان چې په بندیخانو کې دي د سولې په خاطر باید خوشی کې او دا به د حکومت له طرفه د سولې په اړوند یو لمړنی قدم وي. نو هغه خلک چې د سولې په نامه خلاصېږي مخکې له مخکې که چیرې د دوی سره جوړجاړی وشي، خبرې ورسره وشي او تفاهم ته ورسیږي، نو فکر کوم چې دا به په ګټه وي. او که رښتیا پاکستان غواړي بندیان د سولې په خاطر باندې خوشی کی، نو د خلک باید سولې ته راوبلي مخکې له مخکې نه چې خلاصېږي، یو تفاهم باید رامنځته شي، یو وعده باید وشي.
په خوست کې د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی وایي چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او نړیوالو ژمنتیا مهمه ده. له هغې پرته به مخالفین خپل جنګ ته دوام ورکړي.
زه دا یقین لرم که چېرې کې دغه استخبارات وي، دغه نیول وي، دغه ائتلافي قوا وي، دوی به خامخا جنګ وکړي. که چېرې کې ائتلافي قوا وي، استخبارات دی می صلح طالبانه وی د طالبان ز یقین لرم چې جنگ ونه.
د سیاسي چارو کارپو امیر شاه کارګر د بندیان خوشی کېدل هغه مهال اغیزمن بولی چې بندیان له وسوال مخالفت پښیمان شوي وي. نو موړ له حساب پرته نیول او خوشی کول دوړه د افغان حکومت په زیان بولی.
په مجموع کې د هر ډول بندي خوشی کېدل که کار دی، خو په دې صورت چې هغه په زندان کې تهذیب شوی وي او د کړیو عملونو نه پښیمانه شوی وي او منکر وي. افغانستان دولت په دې باندې ټینګار کوي چې طالبان بندیان هم باید پاکستان خوشی کړي، هم باید موږ خوشی کړو، هم د امریکایي زندانونه راخلاص شي. لیکن د یو دولت په صفت که چېرې همدغه خلک بیرته جنګ شروع کړي، په هغې صورت کې دای بیا نه پاکستان نه ګیله کولی شي او د نورو چانه د نورو چانه ګیله کولی شي. پړ بم دی وي، مړ بم دی وي، بې حسابه بندي کول، بې حسابه خلاصول دواړه غلط دي. طالبان خلاصیږي چې په مفهومي توګه د هر چا قناعت حاصل شوی نه وي، خپله د طالبانو قناعت حاصل شوی نه وي، د اوس پاکستان کې طالبان خلاصیږي، هیڅ کنه پوهیږي چیرې ځي، چیرته دی او چیرې نه دی.
د یادونې وړ ده د امریکا او افغان ولسمشرانو په وروستي ملاقات کې د سولې پر میکانیزم او له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره د یو دفتر پر پرانستو توافق شوی و. نجیب الله لوخیل، آزادی رادیو، خوست.
پښتو وای مشال رادیو وار.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د خوازخیل خلک وایي چې ځایي تحصیلدار په سلګونو خلکو ته د کورونو خوشی کولو حکم کړی دی چې وایي د غزمکه د مقبرې لپاره مقرر شوی ده. چارواکي وایي دوی دغه حکم د های کورټ د هدایتو په رڼا کې کړی دی. په دغه اړه نور د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات مرکزی خان نه 15 کیلومتر لری د تاثیر خوازه خیل ډیری بابا اوسیدونکو له دغه وجه سخت پریشان دي چې دوی ته مقامی تحصیلدار نوټیس ورکړي چې دوی په کومو کورونو کې اوسی هغه ودانی غیر قانوني ده او دغه ځمکه د مقبره لپاره ټاکلې شوې ده او وو ورځو کې د نننه دغه ودانی خالی کړي ګینه دوی به د پولیسو په ذریعہ اړنګ کړي په دا اړه یو مقامی مشر شیر عالم خان کاکا وای چې دغه چم کې 1415 کورونه او 111 دکانونه د 1300 دراسي آباد دي او حکومت دوی اوس د دغه څخه بے دخل کوي
د څلوي خطو کالو د 500 کالو آبادی پی شوی دي نن دو پاسي بل پټواریانو جی پدې کې انتقال کړی دی او پدې کې پردونه منګل را کړی دي نو زمونږ سره دا ظلم زیاته کیږي منګ سوال کو چې چیف جسټس دې پدې کې نوټس والی را دي شي کمیشن دې مقرر کړي
د دغه سیمې نور اوسیدونکو وایي چې دوی سره ښه قانوني دستاویزات شته او هم دغه تحصیلدار دفتر کې دوی لیکونه او لوازنامې کړی دي
زما حکیم زمان نوم دی او د دریش ته سالیرش ته کالو نه مسددار په شیدا کور مې جوړ کړل اوس را پس حکومت دا نوټس راولګه خد دې منګه اشتامونه مسددار په عدالت کې د دې منګ لرا کړل لکه چې دا غریزه وي یا مسددار یا مخبره یا دغه نه پکاره شي دای خو نه کولای کنه او زمونږه واړه واړه بچی دي دغه بازار د مزدوري کو نو موږ اخر زو چرته لکه
زمانو نظر علي ده نو دا دکان نه ما اوس اغستې دي زمای 15 میاشتې شوې ما په 1 کروڑ 11 لک روپے باندې اغستې دي او چې حکومت ما دې نوټس راکړي چې ته دا خالی کا نو آیا ما چې په تحصیل کې لیکلي کولې ما چې رجسٹر کوله ما چې د دې رجسٹرۍ د 1 کروڑ 11 لک روپو کم پیسو حکومت ته داخلو دوه په وخت کې ما ول نه چیرې دا تجاوزات دي دوسر د مړو غم دی رجمندو سره غم نشتی
په دا اړه مو چې کله د خوازخیل تحصیل لوی واکدار اس ڈی ایم یعنی مرستیال ماجستریټ غلام سید څخه پوښتنه وکړه چې هم دغه دفتر څخه دغه نوټیس جاری کړی شوی دی نو خغلی په دغه اړه وویل
د منیسټر موږ خو خلکو لپاره یو پبلک سرویس دی خلکو خدمت د لپاره دلته او چون کې اصول او ضابطه چې کوم دا هغه موږ نه هم لاګو کیږي نو موږ د اصول او ضابطه او پاسداري کوو نو کوی د دې ته پکارداري چې لالچی سیول کوټ او سیول کوټ کې خپل سینګل د مخې ته کی نو دې لپاره به ریسل او دې کوم د شکایت اجازه ده په هغه پورم باندې بکیږي د موږ پورم باندې دې کې موږ څه نشو کولای
خوازخیل اس ڈی ایم غلام سید زیاتوی چې دغه امر د پیښور های کورټ جاری کړی دی چې کوم سیمو کې خلکو مخبرو کې ودانۍ جوړې کړې دي هغه ودانۍ دې ډنګ کړې شي او دغه زیدي قبرونو ته اوټه کړې شي د خوازخیل دغه ځبکه د دوی د ریکارډ مطابق کال 1915 اتیا کې د مقبره لپاره ټاکلې شو چې اوس پرې آبادیانه شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي
اوریدونکو د برممندو د تحصیل صافی جنگزپلی ولسوایي په پوزي عملیاتو کې د دوی ودانې وران کړل شوې دي ولې حکومت ورسره دغه وران ودانې د بیا جوړولو په برخه کې هیڅ مرسته نه کړې دوی په دغه لړ کې حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي د سیمینار د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي
د بر محمد جنسی په بیلابیلو سیمو کې میشت اولس غوښتنه کوي باید حکومت ته هغوی ته د طالب وسلوالو په ضد په عسکري اپریشن کې د لړنګو شو کورونو معاوضه ورکړي خانولینو میو مشر چې د کوڅ ساګي وسیدون کې دي مشال ریډیو ته د خپل لړنګ شوی کور په حق له وویل
کور کټونه مټونه څه د خراب شو مالونه چرګان ارڅ ولګید موږ کور کې د شپې دورس بچي وي بیا ته خانه ته کو شو بیا بل داس چې ولګید مسرخواته د ترزیم داغه په کوټه باندې ولګید داغه کوټه ټوله کې نستله
هم د دې می یو بل وسیدونکو علي حیدر وای ګولای راغلی او کوری لنګ شو
زمنګ دا کور راشي دا داس باندې دیوال ولګیدو او بل داس باندې بیا کبره ولګید راز سیاسي خدای باش کړه خواته یو ترزویمو مقدر خان نامه او هغه زنانه کور ولې مړ شو
د صفو تحصیل ګاګیزه وسیدونکو نصیر محمد خان وای چې کوری لنګ شو نو هغه وخت هغه به کورو ولی اوس خپل کورنا په خپل پیسو بیا ودان کړی دي
بس ټیم کې لوګو ته هجرت کړی او په چخ کته پېښور تر ته بل به حالات په ځمانه کې به کورونه
په محمد جنسی کې د سومره لنګو شو کورونو سروې پوره شوه او دوی ته به پیسې کله ملاويږي دا پښتنه مهم په محمد جنسی کې د فاټر ډیزاستر منیجمنت اتارټي قائم مقام کوارډینیټر میا عادل ظهور نه وکړل
مونږ سره چې کوم مخکې لري آفس باندې شیر شو دا ټوټل مطلب 902 کیسز وو په دې کې تقریبا 888 سمثینګ چې نو هغه د مونږ ټیمونو ټریس کول او
دا باقی پاتې کسان چې وو نو دوی مطلب یا کورونا وار شوي کسان موجود نه وو چې فرض کړ په دغه لفټ کې د دوی نامې وي نو دوی د اډیشنل پی آفس له راشي پیسو د سټارټ کېدو خبره نو د هغې مینت چې کوم دی نو ایم آی ایس کې روانه ده.
د دغه ولس په وینا که چېرته حکومت هغوی ته پیسې ورکړي نو هغوی به پرې په خپلو سیمو کې روزګارونه روان کړي او د دې به خلاص شي چې کراچۍ پینډۍ او پېښور ته مزدورۍ لاړ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا افغانستان د زابل ولایت اوسیدون کی وای چې ورستربلې دغلت هوا سړیږي د سون د لرګو بیا تر پخوا ډیره لړ شوی او نور هم لړیږي. دوی وای لا هم د سیمې ګنشمیر نادار اوسیدون کی د ځان تو دول په مخه په کورونو کې کڅوړې او پلاستیکونه سوځوي. زمونږ همکار سید شاه سکیم په دغه اړه نور حال کوي.
د زابل اوسیدونکو وایي ک د سون د لرګیو او غازو بیا لږ نور هم لوړ شي نو د دغه ولایت ډیری کورنۍ به د کاغذونو او زړو ټوکرونو سوځولو ته مجبور شي. دوی وایي د تیر په پرتله اوس هم د تیلو غازو او لرګیو بیا ډیر لوړ شوی دی او ورځ تر بلې پسې لوړیږي. د دوی په خبره اوس لا هم د دغه ولایت ډیری کورنۍ چې د لرګیو او غازو اخیستلو وس نه لري د ماشومانو د تودولو لپاره په کورونو کې کاغذونه او زاړه ټوکرونه سوځوي. دوی وایي دولت ته به داسې لار نه وي معلومه چې د سون د موادو لوړې تللې به یې بېرته راټیټې کړي. د محمد اصغر په نامه د زابل یو تن اوسېدونکی یو له هغو کسانو څخه دی چې یخ ځورولی او لوړو نرخونو حیران کړی دی.
تیل ډېر ګران شوي دي، لرګي ډېر ګران شوي دي، دا شان ټول ګران شوي دي. دا د زمین په خاطر که د خلکو ګراني جوړ کړي ده، خو پښتانه نشته، ښاروالي پر ګرځي نه.
زابل یو بل اوسیدونکی په دغه ولایت کې د سون د موادو د بیو د لوړېدو لامل له نورو ولایتونو څخه د لرګیو د راوړلو بندېدل او دلته ورته د خلکو د اړتیاوو زیاتېدل بولي. د نصیب الله په نامه د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې ځینې کسان اوس هم د زیات یخ او ګرانو لرګیو له امله خپل ماشومان په کاغذونو سوځولو تودوي. دوی وایي که د سون د توکو بیې نورې هم لوړ شي نو ډېرې نورې کورنۍ به یې هم د اخیستلو وس ونه لري. د ده په خبره ښاروالۍ باید د نرخونو لوړېدو ته پاملرنه وکړي.
ډېر خلک داسې دي چې د لرګو وس نه لري، ډېر بد زمی دی، داسې خلک سره چې د ګاز وس نه لري، دی غریب روزانه کې 300 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، خپل کور نسبه ساتلی نو دی به لرګي وشان. نو له کومې خوا کې موږ د ښاروالۍ څه دا توکل لرو چې ښاروالۍ یو هیئت ورته تعین کړي، ور وایستي پر دا دوکاندارانو باندې ګرځي، یو څو ورځې جرمانه کړي دا دوکانداران، بله ورځ به هر شی په هغه نرخ ښاروالۍ نه خور.
د زابل ښاروالۍ د جواز مدیر سلیمان زی رښتین هم مني چې د سون د موادو نرخونه لوړ شوي دي، خو وایي دا کومه نوې خبره نه ده ځکه هر کال داسې کیږي. دی وایي دوی به هڅه وکړي چې په دوکاندارانو او لرګیو پلورونکو باندې د نویو مناسبو نرخونو پاڼې وویشي.
حقیقت دا خبره چې سږ کال شان ډېر ګران شوي دي، لکه پټرول، ډیزل، لرګي، د سون توکي، ګاز، دا ټول ګران شوي دي، ځکه چې دا په ژمي کې هر کال په ژمي کې شان ګرانېږي. موږ بار بار دوی ته قیمتونه ولېږلي دي، خو بیا هم موږ به دغو لپاره نرخ
زابل د افغانستان له سړو ولایتونو څخه دی چې د ژمي په شپو ورځو کې پکې زیات وخت د تودوخې درجه تر صفر ټیټه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ او شیبو ته راغلی یو له بشیر ګواخ په واره بیا د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي بیګا د امنیتي ځواکونو سره نښته کې 14 وسوال وژل شوي او 26 زخمیان دي. د پاکستان سپریم کورټ حکم کړی چې امنیتي ادارې دې دغه کسانو په اړه وضاحت وکړي چې په وینا یې دوی سره بغیر له کومو ثبوتونو بندیان دي. نن په ډیر اسماعیل خان ټانک او جلوزو کې د جګړو له وجې بې کوره شوو کسانو د خوړو نړیوالې ادارې لخوا د مرستو د نیمایي کولو له وجې احتجاج وکړ.
د افغانستان نورستان ولایت چارواکي وایي پرون دغه تر دوم بریدونو کې خوښه دیش وسوال وژل شوی او زخمیان شوی دي. افغان ولسمشر د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد د تورونو د څلور لپاره یو پلاوی ټاکلی. باراک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ د دوهمې دورې شروع کولو لپاره پرون سوګند پورته کړ او عراق کې نن په څو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 500 ډېر ژوبل. د بشیر غاخ نه مولن خبرونه اوریدل چې ور سره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو په هم دغه چپو د دیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچرا بشیر غاخ او زموږ تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي د لوېلا پامن.